درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا صدی رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. دا خبرونه په خبرونو پیلوم. د اسلامي همکارۍ سازمان افغانستان ته د خپل پلاوی له سفر وروسته په یوه اعلامیه کې ویلي چې باید ټولو نجونو او هلوکانو ته د زده کړو حق ورکړل شي. د اسلامي همکارۍ سازمان پلاوی د افغانستان د سفر په ترڅ کې د طالبانو د حکومت د پوهنې لوړو زده کړو کورنیو چارو بهرنیو چارو وزیرانو سره وکتل. په دې پلاوی کې دغه سازمان مرستیال شیخ اعظم، د افغانستان لپاره ځانګړی استازی طارق علي بخیت او همدارس د ترکیې، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، بحرین، اردن، مالیزیا او څو نورو اسلامي هیوادونو دینی عالمان شامل وو. د اسلامي همکارۍ سازمان په خپل اعلامیه کې چې پرون یې خپره کړې ویلي چې د دوی پلاوی طالب چارواکو ته ور یاده کړه چې ټول اسلامي علما په دې برخه کې یو نظر لري چې زده کړه د ښځو او نارینهوو حق او مسؤلیت دی. په کاناډا کې د بشري حقوقو لپاره د خبريالانو ټولنه وایي چې د اوکراین د جګړې په شمول نړیوال شخړې سبب شوی چې د افغانستان څخه د ځانګالو خبريالانو د لیشتولو بهیر ټکنې شي. د دې ټولنې په وینا لا هم زرګونه خبريالان په افغانستان کې بند پاتې دي او یا هم په گاونډیو هیوادونو کې بې برخلي کوي. په کاناډا کې د بشري حقوقو لپاره د خبريالانو د ټولنې اجرایی رئیس ریچل پلیفر دا وضعیت دا وړه بللی، خو په عین حال کې ویلي چې په داسې شرایطو کې د زیانګالو خبریالانو انتقال آسانه کار نه دی. د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یا یو این ډی پی په کندهار کې د اوبو لګولو د یوه کانال د چارو د بشپړېدو خبر ورکړ. د ادارې پرون په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د کندهار په حاجیانو کلا سیمه کې به له دې کانال څخه 300 کسان ګټه اخلي. د بشپړ شوي کانال په مرسته به 550 جریبه کرنیز ځمکه خړوبه او د ځایي اوسیدونکو د کرنیزو محصولاتو ودې ته لاره هواره شي. د کډوالو نړیوال سازمان وای نه اویا سلنه افغانان د چاک، پخلی او ځان منزلو لپاره کافی اوبه نه لري. په جرمنی کې د سوریې دوه وګړي په افراطي ډلو کې د غړیتو په شک نیول شوي دي. څارنوالانو پرون پنجشنبه وویل شک کېږي چې په دغو کسانو کې یوه یې لس کاله مخکې په 2014 میلادي کال د سوریې په ختیځ کې په یوه خونړۍ حمله کې لاس درلود. په هغه حمله کې څه باندې 60 شیعه جنګیالي او ملکیان وژل شوي وو. د جرمني د شخصي محرمیت د قانون له مخې دغه مشکوک کسان یوازې په عمر ای او باسل او معرفي شوي او د لوی څارنوالۍ د دفتر په وینا تیره چهارشنبه نیول شوي دي. د سودان د پوز مشر عبدالفتاح البرهان پرون پنجشنبه د قطر له امیر سره په کتنه کې د سودان پر وضعیت خبري وکړه. د قطر حکومت په یوه اعلامیه کې ویلي د سودان د پوز مشر د امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سره په کتنه کې په سودان کې پر اوسنی وضعیت او ننګونو خبري وکړه. دا لکه چې په اپریل میاشت کې په سودان کې جګړه پیل شوه. د البرهان دریم بهرنی سفر دی. هغه په وروستیو ورځو کې مصر او جنوبي سودان ته هم تللی. پر تورخم دروازه د طالبانو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ د چهارشنبه تر وسلوالې نښتې وروسته دا دروازه پرون هم د هر ډول تګ راتګ پر مخ بنده وه. کله یې خو په دوړو لورو کې عام خلک چې له ځینو سره ناروغان هم دی راګیر پاتې دي. لبلې خو د سوداګرو مالونه هم په خرابې دودي. ځینې سوداګر غوښتنه کوي چې هر ډول سرحدي لانجری د خبرو لالارې حل شي او دا ډول ټکرونه باید له تجارت سره ونه تړل شي. تفصیل په دې راپور کې.
پر تورخم دروازه د پاکستان د سرحدي ځواکونو او د طالبانو د وسلوالو ترمنځ د چهارشنبه نشته لا هم په دواړو غاړو کې د خلکو او تجارتي موټرو د تګ راتګ بهیر اغیزمن کړی دی. د سوداګری بنسټونه وایي هر وخت د افغانستان د میوو د صادراتو پر مهال پر دغسې دروازو ځینې لانجې راځي چې تر ډیره افغان سوداګر زیانمنوي. د وسپنې ویلې کولو د اتحادیې اجرایه مشر او د افغاني تولیداتو د ملاتړ انجمن عمومي مشر عبدالنصیر رښتیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
که چېرته د افغانستان او پاکستان روابط خیلی نو اس تجارت او ترانزیت په لار کې کوم خنډ نه ایجادېږي. او متاسفانه کله چې د افغانستان او پاکستان سیاسي روابط خرابېږي، نو متاسفانه چې د تجارتي او د اقتصاد روابط هم تر څنګ خرابېږي. نو دا ستونزه او مشکلات سبب د دې ګرځي چې افغان پانګوال، افغان تجاران ډېر زیانمن سي او تجارت او ترانزیت باندې ډېره بده اغیزه واچوي.
د پاک افغان سوداګری خونوي نن سبا چې په افغانستان کې د تازه میوې د حاصل وخت دی، د تورخم لارې تړل افغان سوداګرو ته ستر اقتصادي زیان اړوي. د دغې خونې مسؤول خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل پاکستان په همدغه سي حساس وخت کې هغه تړونونه تر پښو لاندې کوي چې د سوداګری او ترانزیت په برخه کې له افغانستان سره لاسلیک کړي.
په تورخم کې داسې پیښه وشوه، دا مشکل نور هم متاثر کړ. اوس زمونږ د میوې وخت دی، میوې مو ولاړې دي، په لسګونو لارې انګور مڼې ولاړې دي، دا خرابېږي، ترانزیت ځي هندوستان ته. همدارنګه د پاکستان ډېر ترانزیتي اموال ولاړ دي مخته تورخم نه، چې دا باید مرکزي آسیا ته لاړ شي. دا ډېره جدي ستونزه ده او تر اوسه پورې په دې شل کاله کې حل نه شوله. دواړه طرف اقتصاد ته زیان دی، اما زمونږ دولتونه هم دې مخته هما مخته په دې کې خاصه توجه نه کوي. امیدوار یم چې دې ته خاص اهمیت ورکړي.
که څه هم د سپین بولدک چمن دروازه د خلکو او تجارتي مالونو د تګ راتګ پر مخ پرانیستی ده، خو په ټوله کې په پاکستان کې د ناامنیو زیاتېدو د افغانستان د هغو مالونو پر ترانزیت هم اغیز کړی چې د پاکستان له لارې هند ته لېږدول کیږي. اونې مخکې په بلوچستان ایالت کې د افغان سوداګرو په انځرو بار لاري په اور وسوځېده چې زیات مالي زیانونه یې واړول. تر دې مخکې هم پر تورخم او چمن دروازو د بیلابیلو ستونزو له کبله وسلوالې نښتې سوې چې ورسره په دواړو غاړو کې مسافر او په مالونو ډک موټر راګیر پاتې سوي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ننګرهار کانال ریاست مسؤلان وایي سږ کال د خورما بڼونو حاصلات زیات شوي او هیله لري چې په راتلونکي کې نور باغونه او ونې هم په حاصل راشي او زیات عاید ترلاسه کړي. د دوی په وینا د ننګرهار اقلیم د خورما باغونو د ودې او حاصل لپاره مناسب دی، خو د یو څه وسایلو او امکاناتو کمی دی. تفصیل په دې راپور کې.
په ننګرهار کې د کانال ریاست مسؤلین وایي سږ کال د خورما بڼونو حاصل زیات شوی دی. د یاد ریاست مشر مولوی غلام رحمان کظیم ازادي راډیو ته وویل دوی د هډې فارم اړوند په څلوېښت جریبه ځمکه د شپږ ډوله خورما بڼونه لري چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال حاصلات زیات شوي دي.
دا شپږ نوای لري، دا اجوا پوری خورما پکشته ده. نس کال حاصلات خدي تقریبا 2.5 تر 3 ټن پکې اضافه والے راغله دي.
خاغلی کظیم راتول ک څه هم د ګردی او د مصنوعي القا د وسایلو نشټوال لامل ای حاصلات کم دي، خو دوی کوخخ کوي چې د ګردی کمی پورا او یاد وسایل پیدا کړي چې ورسره به د خورما باغونو حاصلات یو پر دوا زیات شي.
یو څه وسایل زموږ سره کم دي چې دلته پلاس کې نه لرو، چې داغه سره ګردفشانی کیږي، داغه سره ماشینونه دیو کړه په مجموع کې دلته لګا ده. نو دا وسایل ان شاء الله کوشش کوو حسم روانه کړی چې پیدا کړو. کدا که پیدا کړو زموږ حاصلات تقریبا یو پر دوا نه هم اضافه کیږي، ځکه ګردفشانی چې په صحیح طریقه سالم وشي او ټول ونه ته وشي ټول حاصل ورکوي. اوس زموږ په څونه د حاصل نه پاتې دي، یو د ګردی د نشټوالي د وجه او دویم د وسایلو د نشټوالي د وجه.
په یادو باغونو کې په لسګونو کسانو ته د کار کولو زمینه هم چمتو شوې ده. ځایي اوسیدونکي باید د ننګرهار له فارمونو ترلاسه کېدونکي خورما په خوږوالي او رنګ کې له نورو ښه ده، او دوی کوښښ کوي چې خپل وطني حاصلات او تولیدات واخلي. د ننګرهار دوه تنه اوسیدونکي سبحان الله او سمیع الله
پر مړه کې چې کوم خرما باغ ده، دا د نور هیوادونو په نسبت باندې د دې خرما ډیره خوندوره خرما ده، او څه کال چې د حاصلات هم د نور په نسبت باندې زیات شوي دي.
د پرمړې د خرما باغ چې دا د تیر کلونو په نسبت څه کال له حاصل ډیر خور کړی ده. دا یو با کیفیته خرما تولیدي. د حکومت څخه هم دا هیله ده چې په راتلونکي کې د دې نور بڼونو افتتاح وکړي او د سی بډونو جوړ کړي تر څو زموږ هیواد په خرما باندې بسیا شي او د نورو هیوادونو د خرما د واردولو څخه مخنیوي وشي او خپل تولید په خپل استعمال کړي.
د ننګرهار هډې فارم کې د خرما ازمیختی بڼ په 2009 کال کې جوړ شو چې بیا هر کال پکې نوی نیالګي خودل شوی چې اوس یې شمیر 2100 ته رسیدلی او له دې ډلې 1100 په حاصل ورکولو راغلی. د چارواکو په وینا چې سږ کال یې د حاصل اندازه 22 ټنو ته لوړه شوې ده.
نور بس دی. شکسته سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو نور بس دی خبرونه تشرغ لاست. زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخړي. د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په شپږمه نیټه د افغانستان په تودو سیمو کې او ولایتونو کې د نوي ښوونیز کال لومړۍ ورځ وه، خو تر شپږم ټولګي پورې نجونې لا هم د زده کړو له حق محرومې دي. دغو نجونو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د نجونو له حضور پرته په تودو سیمو کې د نوي ښوونیز کال پیل دوی ناهیلې کړي دي. زه غواړم اورېدونکو چې په لومړي سر کې یو راپور واورو په دې برخه کې، او بیا به له خپلو میلمنو سره خبرې پیل کړو.
د یو بل تعلیمي کال پیل خو د نجونو زده کوونکو له حضور پرته هلمند، کندهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، ننګرهار، لغمان، نیمروز او فراه هغه تودې سیمې او ولایتونه دي چې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت په خبره نوی ښوونیز کال پکې پیل شوی. خو دغه وزارت په دې اړه په خپله خبر پاڼه کې چې په خپله ایکس شبکه کې خپره کړې، له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره څه نه دي ویلي. اوس به 12 ورځې وشوې د منځنیو ټولګیو نجونې زده کوونکې په کورونو کې نول شوي. دوی ازادي راډیو ته وویل دا چې دوی نشي کولی ښوونځیو ته ولاړې شي، ډېرې ځورېږي. د کندهار ولایت په یو ښوونځي کې د لسم ټولګي زده کوونکې چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي په خوا وختونو کې به د نوي ښوونیز کال د پیل ورځ دوی ته له خوښیو ډکه ورځ وه، خو اوس مهال دا ورځ د ماتم ورځ بولي. هغې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دا یو ډېره ښایسته ورځ وه، نور کلونه زموږ دپاره خو اوس داسې توره وه لکه د ماتم ورځ زموږ دپاره داسې وه. یعنې زیاتره داسې دوستانو سره چې ما خبرې وکړلې هغوی بیخي دا ورځ د ماتم ورځ بلل د ځان دپاره. 15 د سنبلې موږ به تېر کلونه دا ورځ ته ډېر خوشحاله یو بل پرې لیدله، د استاذانو سره به مو لیدل، نوي سینفونه، نوي کال به مو راپیل کوي، پرمختګ مو کوي. خو دا ستا دوه کاله کېږي چې پر یو ځای پاتې وي. دغه لسم سیم څخه د زده کړو بې برخې یوه بله نجلۍ چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي لا هم هیله لري چې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې به د نجونو پر مخ پرانیستل شي او د نورو نجونو څخه غواړي چې ناهیلي نه شي او خپلې مبارزې ته دوام ورکړي.
همو قسم که طبقه ذکور از خود آرزوهای
همه غزه جالکان هیلی لری او غاری خپلو هیلو تا برسیگی. مونگ هم انسانان یو مونگ هم غارو راتون که ولی رو مونگ هم غارو دی پولین یو چند آباده کرو، مونگ هم غارو خپل افغانستان آباد کرو. سوم را بخشی چلی پانتونونو او خوانزه و دروازی زمون پر مخ پرانیستل شی
دروازه های پانتون را برون و باز کنن.
دنجون از دکون کلو حضور پرته در افغانستان پا تودوسی ما ولایتونو که دی نوی خوانیز کال پیلی دو نه واز اینجونی بلکه حلکان هم خوشنی کری. د لغمان ولایت اوسیدونکي او د یاد ولایت په یو ښوونځي کې د 12 ټولګي زده کوونکي شفیق الله ازادي راډیو ته وویل د نوي ښوونیز کال د پیل په خبر سره خورې چې د نورو نجونو په څیر له زده کړو بې برخې شوې او په کور ناسته ده ډېره ناهیلي شوه.
تعلیمي کال شروع شو خو بدبختانه چې د نجونو مکتب لا تر اوسه پورې شروع شوی نه دي او نجونو ته اجازه نشته د مکتب تللو. او د دې خبر نه چې نوی تعلیمي کال شروع شو زما خور ډېره جګرخونه شوه، خپل هم جګرخونه شوم او امید لرم چې د نجونو مکتب بیرته پرانستل شي.
د اندېښنې په داسې حال کې دی چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی له خلکو او نړۍ غواړي چې د شرایطو تر برابرېدو په دې برخه کې له صبر او حوصلې څخه کار واخلي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس تېره ورځ لیکلی سراج الدین حقانی د دوشنبه په ورځ د اسلامي همکاریو سازمان له پلاوي سره کتنه کې د نجونو تعلیم د ټولنې یوه اړتیا بللې او ویلي دي له شرایطو سره سم دا ستونزه هوارېږي، خو هغه په دې اړه توضیحات نه دي ورکړي چې دوی غواړي په افغانستان کې د نجونو د زده کړو لپاره کوم ډول شرایط برابر کړي. طالبانو د خپلې واکمنۍ په څه باندې دوو کلونو کې افغان ښځې او نجونې له منځنیو او له لوړو زده کړو سربیره له کار هم منع کړي او همداشان ښځو ته اجازه نه ورکول کېږي چې تفریحي پارکونو، ورزشي کلبونو او د ښځو حمامونو ته لاړ شي. یا له شرعي محرم پرته لرې واټن سفر وکړي. د دې بندیزونو تر څنګ په وروستیو کې د طالبانو حکومت په سینګارتونونو کې د ښځو په کار او د بند امیر ملي پارک ته د هغوی په ورتګ هم بندیزونه ولګول، چې دې پرېکړو یې هم پراخ غبرګونونه راوپارول. خو له دې غبرګونونو سره سره طالبانو په خپلو پرېکړو کې کوم بدلون نه دی راوستی.
تاسو زموږ شغله ازادي راډیو او ری د ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. په راپور کې مو واوریدل چې د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په شپږمه نیټه د افغانستان په تودو سیمو کې د نوي ښوونیز کال لومړۍ ورځ وه، خو په دغو د تر شپږم ټولګي پورته نجونې لا هم د زده کړو له حق څخه محرومې دي. طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې وتړلې. له دې سره ګڼ شمېر هغه ښوونکي چې لوړو ټولګیو ته درسونه ورکول بې دندې سوي او د دوی په وینا له پراخو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان سوي. که څه هم طالبانو په دې برخه کې چې ولې نجونې لا هم ښوونځي ته نه ځي په دې برخه کې تر اوسه نوې څه نه دي ویلي، خو طالبانو مخکې د نجونو د ښوونځیو د بندولو په اړه بېلابېلې خبرې کړي. کله یې شریعت یاد کړی دی، کله نصاب، کله هم د بودیجې کمی، او کله بیا د کلتوري محدودیت خبره کړې ده. نن په دې خپرونه کې د خبرو لپاره سره د نجونو د زده کړو فعالانی آغلی قمر نیازی او آغلی بهشته امینزاده ملمنی دی. تاسو دواړو ته شرغلاست وایم. اوریدونکو زموږ ملمنی د تلیفون لاري له استودیو سره وصل سوی دی. ستاسو څخه ډیره مننه چې وخت مو وستی او له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. آغلی نیازی، ستاسو په نظر یو ځل بیا هم د تودو سیمو او ولایتونو کې د نوې ښوونیز کال پیل داسې مهال وسو چې نجونې بیا هم تر شپږم ټولګي پورته نسي کولای چې ښوونځیو ته ولاړې سي، ستاسو په نظر دغه د نجونو روحیه څومره ورمړه کوي؟
سلامونه لومړی تاسو ته، ستاسو تخنیکي همکارانو ته، او ستاسو د راډیو د لارې څخه د افغانستان ټولو ولسونو ته، بالخصوص د جنوب غرب حوزې هغه خوندو ته زما نیکی هیلې، سلامونه او تسلیات، ځکه چې ډیر سخت حالت کې هغه زموږ خوندې قرار لري په اوسنی شرایط کې، او ډیر دردونکی حالت دی، ځکه چې یو ډول دوی ته امید ورکول سوی و په شروع کې چې ډیر ژر به تصمیم ونیول سي او موږ تر امر ثانی پورې ماتل یو، امر ثانی وسي او برته به بیا ساس پر مخ دروازې پرانستل سي. سره د دې چې دوه کاله، یعنی درې تعلیمي کاله، دا درېیم تعلیمي کال دی چې شروع کیږي د طالبانو د دوه کالو در اتک سره، دا درېیم تعلیمي کال دی چې شروع کیږي، چې دوی د دې څخه دغه لړۍ قطع سوی ده دغه نجونو څخه. زه د دې لپاره ډېره متاسفه یم، او ډېر دردونکي لحظات چې دا اوس دوی زغمي. دوی په دغه شپو کې به هغه امادګیان نیولې، د کتابونو توزیع به شروع، کتابونه به اخیستلو ته به راتلل، د سنبلې د شروع څخه تر د سنبلې تر 15مه پورې به نجونې مکاتب ته راتلل، تقسیم اوقاتونه به اخیستل، خپل نوي جامې به جوړولې، مکتب ته تور جامې به جوړولې، نوې د بکسونه د کتابونو د لپاره به ځان تاخیستله. یو ډول انګیزه د پرمختګ د لپاره، یو ډول ښه فکر د راتلونکي د لپاره د هر انجلۍ سره به و، دا احساس به د هر انجلۍ سره و. او د کورنۍ د خوا څخه به هم الحمدلله په دغه اواخرو کې ډېر ښه سپورټ کېدله، دغه انجونې ښه ملاتړ یې کېدله، او دې ته ښه هغه فرصتونه چې د تدریسي فرصتونه به په رخصتیانو کې هغه به ورته مهیا کړې و کورنۍ، چې متاسفانه دوی محروم دي، محکوم دي، او دا ډیر دردونکي حالت دی چې بالکل د زغملو نه دی.
مننه آغلی نیازی، زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی امینزاده، مننه ستاسو څخه هم چې په دې خبرونه کې ګډون کوي. ستاسو څخه پوښتنه کوم چې د ښوونځیو پیل بیا هم پرته له هغو نجونو چې تر شپږم ټولګي پورته زده کړې کولې، ستاسو په نظر په څه معنا ده؟
ډیره زیاته مننه. زه هم سلام وړاندې کوم تاسو ته او د ازادي راډیو ټوله اورېدونکو ته. هیله لرم چې ټول روغ اوسي. دا چې دا کوم کار دی چې ښوونځي پیلېږي او بیرته کار، تعلیمي کار ختمېږي، مګر نجونې په ښوونځیو کې حضور نه لري، دا رښتیا هم دردونکی ده. او موږ نشو دا زنه پایلې چې قطعي او منه شوې دي، ځکه چې ویل کېږي دا هم چې د امر ثانی پورې خدا به کوم څه وخت بیرته به ښوونځي د نجونو پر مخ خلاص شي، دا موضوع معلومه نه ده. مګر هر ورځ چې د نجونو د تعلیمي دورې څخه یو ورځ به فائدې تیریږي، دا د هغوی په ژوند باندې بده اغېز. اوس ډېر نجونې په کور کې دي، هدا اکثره یغوی دا چې د ښوونځي نه پاتې دي، هغوی رواني ګاری او رواني تکلیفونو سره مخ دي او ډېر پروژې بد تاثیر هم کړی دی. نو تعلیم یوازینی لاره وه چې هغوی خپل هغه هیلې چې لرلې هغوی ته رسېدلې. مګر اوس په داسې هېواد کې چې دې زمینو ته مساعده نه ده چې هغوی زده کړې وکړي، هغوی ښوونځي ته لاړ شي او هغوی خپل هغه هیلو ته ځان ورسوي، دا ټولو ته واضح خبره ده چې دا دردونکې ده. ولې موږ بیا هم یو روښانه راتلونکي ته هیله مند یو او د دې په تمه چې انشاءالله ډېر ژر به د ښوونځي دروازې د نجونو پر مخ خلاصې شي.
بله، تاسو یادونه وکړه چې نو د نجونو پر مخ به دا مطلق نه دی ویل سوی چې ښوونځي بنې، بلکې طالبانو دا ویل دي چې تر امر ثانی پورې ښوونځي باندې. ستاسو په نظر دغه امر ثانی څه معنی لري؟ تر بیا پورې دوی ویل دي چې تر بل امر پورې به ښوونځي باندې وي، نو تر څه وخت پورې ستاسو په نظر دغه ښوونځي به باندې وي او ولې طالبان نه دي توانېدلي چې یو ښه وضعیت برابر کړي د نجونو لپاره؟ هغه سي چوکا چې دوی په اول سر کې ویلي و چې موږ د نجونو د ښوونځیو لپاره د دوی د زده کړو لپاره یو چوکاټ برابرو، ولې ونه توانېدل تر اوسه؟
بله، دا چې هر ورځ هر میاشت او هر کال چې تیریږي د افغانستان اتباع حتی نړیوال په دې ټینګار کوي چې باید د ښوونځي دروازې د نجونو پر مخ خلاصې شي. څنګه چې ما مخکې وویل، دا قطعي نه ده ویل شوي چې دوی د ښوونځي څخه منع شوي دي او دا هم نه ده معلومه چې دا امر ثانی به بل امر به څه وخت صادریږي چې دا دروازې به د نجونو پر مخ خلاصې شي. هر حکومت چیزی یا هم رازی هغه خپل اتباو ته ځینې لارښوونې، ځینې قوانین او مقررات وضع کوي او ځینې په هغه هېواد کې ځینې نیمګړتیاوې د هغې په نظر ښکاري چې غواړي هغه زمینته یو سیا حل کړي او یا اتبا ته یو ښه فضا برابره کړي په هغه هېواد په منځ کې. او اسلامي امارات هم وایي چې ځینې ستونزې شته چې موږ غواړو یو امن فضا، یو آرام فضا د نجونو ته برابره کړو په افغانستان په منځ کې، تر څو نجونو کولی شي چې ښوونځیو ته په آرامه ذهن لاړ شي. تر اوسه پورې دا چې د ښځو د حقونو فعالان چې د افغانستان په منځ کې دي، همدارس نړیوال پر دې ټینګار کوي چې دا فضا په تېر زمان کې هم دومره ډېره محدوده نه وه او تر یو حده پورې پاغه تیر زمان که هم دا فضا مساعده و اوس هم هم داسته دی. نو ولی ده خوانزی دروازی دنجونو پر مخ تلیلی دی خود دی چنگار داره چه دا تر به نهایی که گی او ده خوانزی دروازی به دنجونو پر مخ خلاصه گی.
مننه آغلی امین زاده، زبرت تاس ترازم. آغلی نیازی تاس خبشتنه کوم د طالبانو تر کنترول لاندی باختر خبری اجانس په یو راپور کې د سراج الدین حقانی د خلی څخه لیکل د چې د اسلامي همکاري سازمان لپلاوی سره یو کتل او د نجونو د تعلیم په اړه باندې خبري وکړي، خو د ویل د چې صبر خلق باید صبر وکړي چې د شونځي د پرانستلو لپاره شرایط برابر شي. ستاسو په نظر آیا په افغانستان کې خلق په دې نظر دي چې د شونځي لپاره شرایط برابر نه دي، کدا یواز د طالبانو فکر دی، او شرایط برابرېدل څه معنی لري؟
دقیقا دا دوی د یو ډلی مفکوره ده چې شرایط مهیا نه ده. څه ډول شرایط ورته مهیا کوي؟ اوس خو جنگ هم نسته، انتحار او انفجار هم نسته، خو انتحار او انفجار هم تا کوله اوس هغه حالت هم نسته. نو ولې څرنګه شرایط ورته غواړي؟ مکاتب هغه وخت هم د نجونو دا جلا مکاتب و، د هلکانو دا جلا اوس هم هغسې حالت ده. مخکې هم دغه اسلامي ایجاب یې اغوستله، نجونې د ایجاب سره مکتب ته راتللې، اوس هم د ایجاب سره مکتب ته ځي. هغه وخت کې اسلامي مضامین وو په کتابونو کې، په نصاب کې، اوس هم شته. نو ته څه ډول شرایط ورته مهیا کوي؟ او که ته یو مفکوره لرې، نو تر اوسه پورې ته ولې په دې نه یې توانېدلی چې ته دغه هر څه ورته مهیا کې؟ ته څومره د خپل د ضعف نقطه ولې داسې په سپینه نسې بیانولی چې ته څومره ضعیف یې؟ ته څومره کمزورې ته د اول د ځان سره داسې کوم فکر او کوم ائیډیا اصلا نه درلودل چې ته انجینری مکاتب ته پرېږدې. ته زه د حقانی صاحب څخه دا پوښتنه کوم چې حقانی صاحب ته په دونه وخت کې نه یې توانېدلې چې یو منظم نصاب جوړ کړي او منظم شرایط ښځو ته مهیا کړي، نو ته اصلا د حکومت ولی یا د حکومتداری توانمندي نه لرې چې حکومت وکړي. نو مهرباني وکړه پرېږده چې هغه کسان چې کولای سي هغوی ته فرصت ورکړه. یو نارینه چې د کور مشر یې، موږ د خپل ټولنه د خپل هیواد یو کورنۍ وګړو د مثال په ډول باندې، په یو کور کې که نارینه د کور مشر هغه پلار که د دې توانمندي ونه لري چې خپل مېرمنې ته خپل اولادونو ته د ژوند ښه سهولتونه او هغه څه چې باید ورته مهیا کړي هغه ورته مهیا کولای نه سي، نو دوی په څه دلیل باندې ځان ته مشرتوب اخلي؟ آیا دته به کشران درناوی وکړي؟ آیا دته به اولاد په درنه سترګه وګوري؟ آیا دته به مېرمنې د عوامر څخه اطاعت وکړي؟ اصلا نسی کولای. نو دوی هم خلق دغه ته مجبوره کوي چې خلق د دوی پر خلاف پورته سي ولسونه، او د دوی او د ولس تر مابل چې هغه واټن دی دا اوس هم فقط او فقط دغه دی چې دوی د ښځو حقونو ته اصلا د بشر په حق باندې په سترګه نه ګوري چې که هغه د کار حق دی، که هغه د تعلیم حق دی، که هغه د سفر حق دی. چې ستاسې د راډیو څخه یو مولوی صاحب دا یادونه وکړله چې شیخ الحدیث و هغه مولوی صاحب ویل چې په هیڅ حدیث کې نه ده راغلی چې ښځه دي چې تر بازاره پورې ځي محرم دي ورسره، چې تر ډاکټره پورې ځي محرم دي ورسره. دا اوس په هلمند کې په ولسوالیو کې د سپین سرې ښځه راځي، زوی یې مزدورکار دی په د بل په مځکه کې، دا راځي کلینیک ته، په کلینیک کې طالبان ورته ناست دي، امر بالمعروف نماینده ورته وایي ولې بې محرمه راغلی نه سي راتللی، ځه لاسه محرم ځان سره راوړه بیا راسه کلینیک ته. هغه د کلینیک د خولې خبر ته جوابي جزي چې محرم ځان سره راوړي چې کلینیک ته راځي مریضه ده. دا 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 اصلا دوی ښځې ته د بشر په سترګو نه ګوري، نه دوی کوم برنامه لري، نه دوی کوم فکر ورته لري، نه کوم ایدیالوژي ورته لري. دوی هغه جنګي مفکوره لري د ځان سره چې فقط په جنګ باندې بوختي او د جنګ د لارې څخه دوی فتوحات وکړي. د دوی پرمختګ ته هیڅ فکر نشته، د دوی دې ته هیڅ فکر نشته چې نړۍ کوم ځای ته رسېدلې او موږ په کوم ځای کې یو، چې حتی د دوی خپل مجاهدین صاحبان هم هغه کسان چې لږ ذره عقل منطق لري، لږ ذره پوهه لري، هغوی هم دا اقرار کړی دی چې په موږ کې دغه نسته، دغه وړتیا نسته چې موږ خپل ځان دغه کړو، خپل ځان بسیا کړو، خپل ملک بسیا کړو، خپل خلک بسیا کړو، په پښو ودرو او د پرمختګ لپاره لارې هوارې کړو. چې د پرمختګ دپاره لارې هوارول یوازې او یوازې یوازنی لارې تعلیم ده، چې متاسفانه دوی د تعلیم دروازې بندې کړې دي. او دا د افسوس ځای ده چې په دوه کال کې دوی نه دي توانېدلي چې نه یو منظم نصاب جوړ کړي، نه په دا دوه کال کې دوی په دې ونه توانېدلی چې منظم شرایط مهیا کړي. شرایط څه شي ته وایي؟ موږ په دغه نه پوهېږو چې دوی څه ډول شرایط غواړي د نجونو دپاره.
بله ډیر مننه اغلی نیازی زبرت تاسو ترازم. اغلی امینزاده د همدارز په د اغلی نیازی د خبرو په دوام باندې تاسو خپشتنه کوم چې د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان یو پلاوی چې د بیلابیلو هیوادونو استاذ پکښې دي، د طالبانو د زده کړو له دوو مهمو چارواکو سره یې کتلې دي. د دغه سازمان د خبر پاڼې لمخې چې دا خبر پاڼه هم د چهارشنبه په ورځ خپره سو، پکښې راغلی دی چې دغه پلاوی د طالبانو د پوهنې له سرپرست وزیر مولوي حبیب الله آغا او د لوړو زده کړو له سرپرست وزیر نیدا محمد ندیم سره په کابل کې کتلی دي، او هغوی ته یې ویلي دي چې د زده کړو حق باید له چا څخه وانخیستل سي. په دغه اعلامیه کې همداراز راغلی دی چې د دینی لارښوونو له مخې زده کړې د اسلام له نظره نارینه او ښځو دواړو لپاره لازمي دي. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې کله چې ټول اسلامي هیوادونه په همدې نظر دي او د اسلام له نظره دا خبره کوي چې نارینه او ښځې دواړه باید زده کړې وکړي، ولې دغه اسلامي هیوادونه نه دي توانېدلي چې طالبانو ته د دین او اسلام له نظره او له مخې قناعت ورکړي چې د ښځو ښوونځي پرانیزي؟
دا چې نړیوال څنګه نه دي توانېدلي چې اسلامي امارت پر دې قانع کړي چې نجونې هم یو سان حق د نارینه سره باید دوی هم زده کړې وکړي، نو دا اړه لري د اسلامي امارات رهبرانو د فکر پورې اړه لري. دا چې هغه هم ما ته سمخ کې مو ویل چې مونږ هر ورځ چې تیری کې هر میاشت هر کال مونږ هم د هواد په دننه ژوند کوو، نو ځان دا نو امیدي لار نه ورکو چې مونږ د تحصیل نه پاتې شو یا د درس نه پاتې شو نور زموږ ګونډونه نشي کولای تحصیل کې. مونږ هر ورځ په دې ټینګار کوو لا نور هم چې د خوندي دروازې پرانیستل شي او مونږ په دې هواد ژوند کوو. او که څه هم هر حکومت خپل نیمګړتیاوې لري، مګر مونږ مجبور یاستو چې دا حکومت دا رهبران چې په هیواد کې راغلي دوی سره ناستې ولرو، خبرې وکړو او خپل غږ دې ته ورسوو چې موږ څه غواړو. او دا چې اسلامي امارت د نړیوالو هیوادونو غوښتنو ته کله ناکله مثبت ثواب نه ورکوي، نو دا هم پر دې بد اغېز کې خدلای شي چې اسلامي امارت شاید تر ډېر وخت پورې په رسمیت ونه پیژندل شي. په دې خاطر چې اسلامي امارت په نړیوالو ټولنو په منځ کې یو ځایګر ځان ته ولري، باید د ښځو حقونو ته پاملرنه وکړي.
بله، او ستاسو په نظر اسلامي هیوادونه څنګه کولای شي چې د طالبانو سره د اسلام له نظره بحث وکړي او هغوی قانع کړي؟
کمون اوس اسلامی هوادونو ته نظر واچو، هغه ټول هغه هوادونه دي چې د ښځو پر تعلیم په هغه هواد کې هیڅ ډول محدودیت نشته. انجونې ښځې کولای شي په هغه هوادو کې لاړ شي، په هغه هوادونو کې درس وایي او د ښوونځي او د پانتونو دروازې د هغوی په مخ پرانیستې دي. ما تاسو ته مخکې هم وویل چې اسلامی امارت په دې خاطر چې په نړیواله ټولنه کې ځان ته ځای پیدا کړي، باید هم دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي، ځکه چې هر حکومت دې سره ضرورت لري چې په رسمیت وپېژندل شي. نو نور اسلامي هیوادونه او د اسلامي امارات هغه حکومتي نظام، ځکه چې نوم یې اسلام دی، هغه په اسلام په لاره روان دي. موږ دې سره کوم ستونزه نه لرو، موږ اسلام سره کوم ستونزه نه لرو، موږ هم لیواله چې یو نظام لرو چې د اسلام په مطابق وي. مګر دا چې هغه موضوعات مسته کیږي چې د اسلام سره په ټکی لکه د نجونو د تعلیم موضوع، بیا دا موږ ته لکه د تحمل خلري خبر ده. نو موږ دا نه شو غملای، ځکه چې دا غسنه دي چې په اسلام کې راغلي سر چې موږ د خپل د تعلیم یا تحصیل به حق نه لري پاتې شو. او نړیوالو سره د تعامل لپاره او د نړیوالو ټولنه کې د ځای پیدا کولو لپاره اسلامي هیوادونه هر هغه وختونه چې د اسلامي مرسته خلري باید هغوی ته مثبت ځواب ورکړي شي.
بله مننه اغلی مینزاده. اغلی نیازی ستاسو څخه هم په همدې برخه کې پوښتنه کوم، کله چې د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان پلاوی د طالبانو له چارواکو سره ګوري او له هغوی سره خبرې کوي، پر هغوی باندې ټینګار کوي چې باید د اسلام له نظره نارینه او ښځو دواړو ته د زده کړو زمینه برابر کړي، ځکه دوی ورته ویلي دي طالبانو ته چې د اسلام له نظره پر نارینه او ښځو دواړو باندې زده کړې فرض او لازمي دي، نو تاسو په نظر طالبان ولې بیا ودغه خبرو ته غوږ نه نیسي او ولې قناعت نه حاصلېږي؟
مشکل دلته دی، د افسوس ځای په دلته دی چې ولې دوی غاړه نه ایږدي هیڅ قوانینو ته، نړیوال هیڅ قوانینو ته دوی غاړه نه دی ایښې او نه یې هم منلې ده. هغه قوانین چې د جمهوریت نظام د نړیوال سره لاسلیک کړي دي هغه دوی نه مني، چې هغه د بشر د حقونو خپلواک کمیسیونونو قوانین دي. که نن اسلامي ټولنې په پراخه پیمانه باندې کانفرنس ونیوله او د افغانستان استازي را وغوښتل، د هغوی سره خبرې وکړلې، دوی هلته وایي په هغه ځای کې چې موږ تصمیم لرو ډېر ژر به په دې برخه کې اجراءات وکړو او پلان ورته لرو، دا ورته لرو، شرایط ورته مهیا کړو، د بې منطقه او بې ناطقه دلایل په شکې وایي. دوی خپله باید مجتهد علما را وغواړي افغانستان ته، د هغوی سره کښېني، د نړۍ د ټولو اسلامي ملکونو څخه استازي را وبلي، دعوت ورته ورکړي، د هغوی نظریات واخلي، د هغوی وړاندیزونه واخلي، د شریعت مطابق د خدای او د رسول تر فرمان لاندې هغه وصول چې ورته ایجابیږي ژر تر ژره لاس په کار سي او دغه اقدام وکړي. دوی خپل ډبره په منګي کې اچولې ده، دغه ډنډوره یې جوړه کړې ده چې فقط مشروعیت واړي، او که دوی مشروعیت هم په دغه تناسب واړي نو ته اول په ځان کې اصلاح راوړه بیا ته مشروعیت وغواړه. که ته ځان کې اصلاح نه راوړې تا خپل اعتبار د لاسه ورکړی ده، په تا باندې نړیوال نور باور نه کوي، نو ته څنګه مشروعیت غواړې؟ څنګه تا څوک ومني؟ نړۍ څنګه په کوم نامه تا ومني؟ تا د بشر حقونو ته احترام کړی نه دی کړی. دغه د بشر حق ته احترام دی چې تا کړی دی چې یو نظامي پخوانی نظامي چې هغه بیچاره پخوا عسکر و د دربدرې و د خاک بسر د یو ګوله ډوډۍ د پاره تللی و عسکر سوی و تېنن وهي ټکی مړی ژوندی سبا په یو بل ځای کې پیدا کېږي مړی. دا د بشر حقونه تر پښو لاندې کېدل دی. دا چې ته یو ښځه نه پرېږدي بدون له محرم څخه چې سفر وکړي، بازار ته ولاړ شي، ډاکټر ته ولاړ شي، کلینیک ته ولاړ شي، دا د بشر حق تر پښو لاندې کول دی. دا چې ته نجونې نه پرېږدي مکتبونه دي بند کړي دي پر مخ باندې ورته یوه خوا ورسره نه منې دي نجونو سره نورې معلم صاحبانې ټول بېکار کړل دي بېروزګار دي کړل دي په کور کې دي کښېنولې، دا بل خواري ده. دا چې دغه دپاره دروازې دې په مخ ورته بندې کړلې د پانتونونو تولید بل نه لري، ته نه بل ډاکټر تولیدولی سي، نه قابله تولیدولی سي، هغه مخ چې دغه فاسد حکومت چې ته یې فاسد وایې زه یې فاسد وایم نړیوال هم فاسد حکومت ورته وایي، د هغه لاسته راوړنې وي چې تر دننه پورې تا ته کار کوي، تر دننه پورې خلک درنه استفاده کوي، هغه هم بالاخره د لاسه ورکوي. او بالاخره څه تصمیم لري چې تولید ونه لري، نور خوندې ونه روزل سي، دا به د کوم ځای سي؟ ته د نورو ملکو څخه بیا ځای ډاکټران او قابلګانې راوړې خپل مریضانو تداوي ورباندې کوي؟ دا خو امکان نه لري چې ټول خلک د خارج ته ولاړ سي. نه ټول د افغانستان خلک دغونه امکانات لري، نه دغونه سهولتونو ته لاسرسی لري، نه هم کولای سي ټول خلک یو دوه به ولاړ سي. نور خلک ټول وژلي پرېږدي چې په کورو کې مړه سي، بېرته کمونه اولیا ته ولاړ سو؟ ولې دا کم فکر دی، دا کم ایدیالوژي ده چې ستا سره دی؟ او ته ولې نړیوال ته غاړه نه ایږدې؟ که ته تر څو د نړیوال قوانینو ته غاړه کښېنږدې، ته د نړیوال اسلامي ملکونو سره مجالس ونه لرې، د هغوی په تفاهم باندې یو برنامه جوړه نه کړې، ژر تر ژره لاس په کار نه سې، هېڅکله به دې هم نړیوال په رسمیت ونه پېژني، هېڅ امکان نه لري. یو څو ورځې به دغسې لکه چې ستا هم زړه ته دغه لوېدلې ده، بیا به دې بېرته پسې واخلي، بیا به بېرته بیا یو اړودوړ جوړ سي، بیا به یو بل حکومت راسي، بیا به ګورو چې بیا څوک راځي او بیا څنګه کېږي. په دې کې د افسوس دغه ځای ده چې زموږ د پښتون نشینه مناطقو د جنوب غرب حوزه خوندې همیشه پیمالې وي، پیمالې دي او پیمالې به پاتې سي. د افسوس ځای دغه ځای ده چې موږ همیشه قرباني ورکړې ده، په هر حال کې موږ قرباني ورکړې ده، او دا قرباني هغه قرباني ده چې دا د تعلیم سلسله چې قطع سوه، دا لړۍ چې قطع سوله، پوهه چې د لمنځه لاړه، هر څه له منځه ځي. دا به ډېر سخت ناورین چې جبران به یې ډېر سخت وي.
بله مننه آغلی نیازی. آغلی امینزاده، ستاس خپشتنه کوم چې د طالبانو تر حکومت لاندې د ازموینو ملي ادارې د دوشنبه په ورځ باندې هغه پایلې اعلان کړې چې د کانکور د 1402 کال لپاره وي. په دغه پایلو کې یو هلک اول نمره سوی دی، او داسې کلونه و مخکې پخوا چې په دغه ازموینو کې به نجونې اول نمره کېدې، خو سږ کال د نجونو لپاره په کانکور کې ځای نه و، ځکه چې پر دوی باندې د طالبانو د زده کړو بندیز لګولی دی، او همداراز د کانکور په ازموینو کې ورته ځای نه و. ستاسو په نظر دغه د افغانستان لپاره څومره لویه ضایعه ده، او څومره ضرر رسوي د افغانستان راتلونکي ته چې نجونو ته نه په ازموینو کې او نه هم په پوهنتونونو کې ځای شته؟
ښځې په یو نړۍ کې د یو ټولنې نیمایي برخه جوړوي. نو تاسو فکر کوئ په یو ټولنې کې که نیمایي برخه یې له سواد څخه لرې اوسي، نو هغه ټولنه به په کوم لوري ځي؟ فکر وکړئ که یو انجنۍ له تحصیل او تعلیم څخه لرې پاتې شي، هغه سبا ورځ یو کورنۍ مور کېږي، هغه ول به خپل اولاد ته څه شی زده کوي؟ هغه اولاد چې مور یې بې سواده ده، هغې په ذهن منفي اغېز لري، که هغه انجنۍ سیدی هغه سبا لویږي، دا سلسله هم دلته ادامه پیدا کوي. نو موږ بیا هغه هېواد سره مخ کېږو چې د هغه هېواد نیمایي برخه، نیمایي قشر د څخه محروم دی او په تاریکي او جهالت کې ژوند کوي. نو دا چې انجونې په کانکور کې ورته ځای ور نه کړل شو د سکال کانکور کې څنګه چې تاسو ویلې په تیرو کارونو کې هم دا انجونې وې چې اول نمره کېدل خو سکال دا یو هلک و چې اول نمره شو نو د مطمئنه یم که په سکال کانکور هم انجونې ته اجازه ورکړل شوی وای چې هغوی ازموینه ورکړی وای نو مطمئنه یم چې هم بیا انجونې اول کېدې ځکه چې عمره لیوالتیا چې انجونې درس لري او د ډېر زیات لیوالتیا سره درس وایي مطمئنه هغوی خپل هیلې ته رسیږي نو د انجونې د تحصیل نه لرې پاتې کېدل دا یو ټولنه د طبیعي په لور بیایي ځکه چې همدا نجلۍ ده چې سبا مور کېږي او یو کورنۍ روزي او دا کورنۍ که باسواده اوسي او د باسواده مور د لاس تر لاندې روزل شوي اوسي نو په آینده کې موږ به داسې ټولنې هېواد سره مخ شو چې هغوی ټول ادبه باسواده او تحصیل کرده اوسي موږ بیا هم همیشه تر دې حده پورې د خپل توان پورې کوښښ کړی چې خپل غږ ورسوو د اسلامي عمارت رهبرانو ته دا چې د ښوونځي دروازې د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ پرانیسي ځکه چې دا زموږ حق دی او موږ حق لرو چې تحصیل وکړو او تعلیم خپل سرته ورسوو
مننه آغلی امینزاده آغلی نیازی سش کال د کانکور په ازموینه کې ډیرو کمو خلکو ګډون کړی و د راپورونو لمخه او د دغه لامل اقتصادي وضعیت د اقتصادي وضعیت خرابوالی او د همدارز د جنو نه ګډون د کانکور په ازموینه کې شو دل سوې دي ستاسو په نظر همدا لوی لامل دی چې جنې د کانکور ازموینه کې نوې له همدې کبله د ګډونوالو شمیر ډیر کم و د تیرو کلونو پرتله
دقیقا انجونې هغه طبقه دي چې دوی همیشه د درس ویلو دپاره چې دوی ته فرصت ورکول سوی دی دوی یوازې درس نه دی ویلی یوازې ځان په درس کې نه دی ثابت کړی چې دوی به درس وایي زحمت باسي دوی یې تر څنګ کار کړی خپل یې خپل د کار څخه یې مزد اخیستی خپل فیس یې ورکړی دی خپل چپټران یې رانیولی دی خپل ضرورتونه یې پوره کړي دي او درس یې ویلی دی چې متاسفانه هغه دواړه فرصت اوس د انجونو سره نسته نه د انجونو د پاره د تعلیم فرصت سته او نه هم د کار فرصت سته هغوی د کار په واسطه باندې خپل فیس هم ورکول زه داسې انجونې په هلمند کې پیژنم چې خپل د کار په ذریعه چې دی معاش اخیستله د خپل د معاش څخه خپل فیس هم ورکول خپل د یو ورور فیس هم ورکول خپل د بل ورور فیس هم ورکول د درې کورنۍ د درې نفرو د یو کورنۍ د تحصیل ذمه دغه یوه انجلۍ اخیستې وه ځکه چې دې شفاخانه کې کار کوله د دوه درې شخصي روغتونو کې کار کوله نو هغه و چې هغه نه یوازې خپل د تعلیم دپاره یې امکانات برابرول خپل د دوو ورونو دپاره یې د امکاناتو برابرولو اوژله ورکوله نو انجونې همیشه زحمتکشې دي همیشه پر ځان باندې حساب کوي او تعلیم یې په اسانۍ باندې نه دي ترلاسه کړي ده اوس چې دوی دونه فریادونه کوي دا دونه چې اوس موږ د دوی دپاره ژغونه وچتو تر نړیوال پورې دا اوس چې موږ دومره نړیوال ته لاس اچوو چې زموږ ژغ واوري پر طالبان باندې فشار راوړي په دغه دلیل باندې چې موږ په مفته باندې درس نه دی ویلی موږ په مفت موږ زحمتونه ایستلي دي چې تر دغه ځایه مو ځان رسولی دي او وروڼو ته چې اقتصادي مشکلات دی طبعا نو هغوی هم دلګیره شوي هم دي پوس په چې هغه کسان چې ماسټري وکړله ډاکټرا یې ترلاسه کړله څه وکړله اوس چې کاره ده خو راغی یو مولوی صاحب کښېناستی ورباندې امیر سو چې پرون په حجره کې ناست و سبقونه یې ویل په مدرسه کې ناست و هغه راغلی دی په ما باندې رئیس دی زما ماسټري و زما ډاکټرا په درد نه خوري نو ابل وایي وایي زه څه کوم چې څه ماسټري و ډاکټرا ترلاسه کوم زحمت باسم درس وایم دغه حالت د دې باعث شوی دی چې په کانکور کې دقیقا بې خوندي وه دقیقا کمرنګي وه او د دولتي پوهنتون خو پر ځای پرېږدي د شخصي پوهنتونونو ډېره سخت ضربه ولیدله هغه کسان چې موسسې دي د هغوی سره زه په رابطه کې یم هغوی دومره په یو سخت وضعیت کې قرار لري چې په دغه دي چې څه وکړي دغه دومره سرمایه گذاري چې دوی کړې ده د خپل سرمایه څنګه ترلاسه کړي او څنګه فرار وکړي له دې ملک څخه چې فرار ته دغسې اوچت ناست دي استاذان دغسې ولاړه ځینې ګرده هغه دانسته او فامیده استاذان ګرده ځینې ولاړه چا استعفا ورکړه چا څوک د موسسینو له خوا څخه برطرف سو څوک د دولتي پوهنتونو کې چې برطرف سو د حکومت له خوا څخه د مولوي صاحبانو د خوا څخه چې د دوی په تبه او په خوښه نه وه چې ژره به یې نه پرېښوله چې بل رقم دوی چې هغه اصول غوښتل ورباندې تطبیق کړي هغه اصول یې په ځان نه تطبیق ولا غول زه استاد يم زه یو ډاکټر يم زه پوهیږم په یوازې په ژره باندې مسلمانی نه ده چې په ژره مسلمانی نو سکان به مسلمانان سوی وای څونه غټ غټ ژره لري چې داسې څوک دلایل وای د دې سره منطق وای دوی هغه کس نه خوشي هغه منفقی د وظیفې څخه هغه چې منفق سو هغه په دې مجبور ده چې وطن پرېږدي نو فعلا نه استاد ته نه ده نه صحیح تدریس ته نه هغه موسسین د پانتونونو ټول د اقتصادي مشکلات سره لاس ګریوان دي ورانی ټول د اقتصادي مشکلات سره لاس ګریوان دي انجنونو ته د نه د کار فرصت ته چې هغه کار وکړي ترڅنګ خپل فیسم ورکړي خپل دورور فیسم ورکړي چې ورور خپلم درس وایي ورور هم درس وایي نو دا ټول فرصت د دې حالت ته ایجابي چې په کانکور کې کمرنګي او تبان چې وو او دا ټول ولیدل په سر سترګو باندې چې نه هغه توقع چې کېدله هغه کسانو نوم لیکنه ورته کړې و په ذکرو کې هم اتا او نه هم دا 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 یو زړه شواله استه د افغانانو سره چې د تعلیم د پاره زړه شکی او د تعلیم په ارزښ باندې پوسی او بل اخره هغه دل سردی دا ایجابي چې کمرنګي په کانکور کې
مننه اغلی نیازی د ښوونکو ستونزې یادې سوې تر ټولو لوی ستونزه چې ښوونکي ورسره مخامخ سول له هغه وروسته چې تر شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځي څخه وګرځول سوې کومه یوه ده ستاسو په نظر تاسی د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بستې اوریدونکو تاسی د اغلی قمر نیازی او اغلی بهشته امینزاده دغه بحث غواژیاس چې اوس زموږ سره خبرې کوي د تلیفون لاري اغلی نیازی تر هغه وخت پورې چې اغلی امینزاده له موږ سره د تلیفون لاري بیرته وصل کیږي زبستا څخه پښتنه وکم د شونکو د ستونزو په اړه که پښتنه وکم چې تر ټولو لوی ستونزه تاسو په نظر آیا اقتصادی ده که دغه چې دوی نور د روحي لحاظ هم شای زربالی دلی وی چې د خپل وظیفې له لاسه ورکړي
څو هیلتونه دي د ښوونکو یو خو دقیقا دا یو ستره ضربه وه چې د شپږم سنف څخه لوړ زده کوونکي باندې مکاتب بند سولې نو د هر ښوونکي خپل اولاد هم په مکاتبو کې دی او دغه ښوونکي خپل هم بیکار او بیروزګار سو یو دوه درې میاشتې په کور کې ناست وې تله و راتللې مکاتبو ته ماشونه ورکول کېدلې بالاخره دغه ماشونه ورباندې قطع سو دا یو ډېر سخت ضربه ده ذهني او اقتصادي ضربه د دې سره سره د پانتونونو استادان چې کله پانتونونه بند سو هغه یو ډول برخورد چې د ځان څخه وشول د هغه سره شکنجه وسو برخورد ورسره وسو تهدید سو په انواع او اقسام د ډول باندې هغه متضرر سو متنفر سو له ذهن نارام سو له فرار ته مجبور سو څوک چې هیڅ ځای وسنه رسیدل د غنیج دی د ایران اقامت وخصل یا پاکستان ته ولاړه دا اوس د ماستری او د ډاکټورا تر کچې پورې موږ په هرات کې استادان لرو چې په کورو کې ناست دي شزینه استادان هغه زحمتونه یې سلی دي تکلیفونه یې ګاله لیدل تللي دي ماستریان د بل ملک څخه اخیستي دي مګر نن په کور کې ناست دي نو څونه به د سخت ضربې سره وي مخسوي دغه ټول حالتونه د ایجابي چې هم روحان دی په تکلیف سوله یعنی ضربه ولیدله او هم اقتصادي ضربه دا اوس په یو کور کې په یلمن کې څلور کورنۍ ژوند کوي په کرایي کور کې ځکه چې دی معلم صاحبان اول د دولتي کورو څخه ویستل ولته ډېر په دې کورو کې ژوند وکړي اوس د مجاهدینو نوبت چې مجاهدین کلونه جنگونه کړی دي ځکه د کورو څخه ووزي اغه معلم سیمانو د معلمي په ماش باندې پر دغه دولتي کورو باندې مصارف کړي او زامتونه ایستلی وو دغه ټول زامتونه یا درس او دولتي کورې مجاهد سیمانو ته خلک راولاره په کرایي کور کې په یو کرایي کور کې څلور معلمه چې ماش ونه لري مجبور دي نه مجبور یو راست څلور کورنۍ په یو کور کې ژوند کوي بیا نو هغه هر یو چې لورانی لري زمن لري شل رقم مشکلات لري عادت وګراغه ته وګره بیکاره دي انجینیم بیکاره بیکاره دی، الکان هم بیکاره بیروزگار دی، د تعلیم او د درس او د کارخانگی او د کورس او د فکرونه ورسره نسته. نو طبعا داس یو حالت کی یو ډول فکرونه پیدا کیږي، شیطانی فکرونه پیدا کیږي انسان ته. نو استادان اکثر د دغه ټول ستونزو سره مخ دی او د دغه ټول مشکلاتو سره مخ دی، دغه ټول مشکلاتو سره سره هم دوی ډیپریشنو سره مخ شوی دی. اکثر چې راته وای 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 باور وکړي، ډیر نه وایو پټوي چې موږ ډیپریشن شوی یو، موږ تر فشار لاندې یو، موږ مریضان یو، داسې یو حالت سره مخ دی. او اکثر بیا غدا وای دوا خوري، یا ایران ته ځي ډاکټران سره، یا پاکستان ته ځي دوا اخلي، ځان ته چې امکانات لري چې لر سره ژوند او زندگی سم دی. اکثر چې بیا امکانات درلودو ته له بخي وطن پرې شوې، ارڅه پرې شوې ول تیر سوزینې ته ارڅه څخه ولاړې خارج ته خپل الته ژوند کې زندگی کې خارج کې مده سينه دی چې اوس هغه به نورمال ژوند ولري، او هغه به ډېر یو ښه ژوند ولري. هغه د وطن د مشکلات او د دوستانو مشکلات او د هر حالات څخه با خبره دي، چې په څه حالات کې خلګي دي، په څه حالات کې وطن دی، په څه حالات کې د وطن راتلونکي چې نامعلومه دی، به بالکل خلګو ته دا ټول افسردګي یا جوار خفګان چې ورته وایو مش په پښتو باندې، دغه سي حالات سره مخ دي چې دقیقا دردونکي دي، ډیر دردونکي دي. دغه حالتونه به دغه نه لري چې موږ وایي برته به فرانسي څه ډول به فرانسي موږ به څونه قرباني ورکو،
بلې اغلی نیازی. یو بل پښتنه د کانکور د ازموینو په اړه باندې که تاسو ماته وایست چې هغو نجونو چې دولسم ټولګی ویلی هم و، خو بیا هم په کانکور کې ورته د ازموینې اجازه ورنه کړل سوه، ستاسو په نظر دغه اقدام ولې وسو د دغو نجونو پر خلاف یا پر وړاندې؟ ځکه چې دوی خو مخکې د مخکې ښوونځی خلاص کړی او کانکور امتحان یې باید ورکړی وای، ستاسو په نظر د دغه اقدام لامل څه وو؟
یعنی دغه په کل کې چې ورته وګورو، د دوی هر اقدام چې د ښځو پر خلاف دی، یوې هم د منلو نه دی او ټول د غندلو دی چې باید وغندل سي. هغه سي خوندې موږ ته اوس لرو چې هغوی په اووم صنف کې، یعنی آخري سیمستر د پوهنتون کې وو، هغه هم په کور کې ناست ده. ولې دې په کور کې کښېنوله؟ هغه چې د دولسمه فارغ و، د کانکور د امادګۍ کورس یې ویلی و، اماده و کانکور ته، هغه ته دې ولې د کانکور اجازه ورنه کړه؟ که ته د دې وطن واقعي بچی یې، که ته د دې وطن پرمختګ غواړې، ته تولید فابریکا باید چالان وساتي، ته باید تولید ولرې، ته نور ځوانان باید وروزي چې د غنور تللو خلکو ځای ونیسي، د هغوی تر رهبری لاندې کار وکړي، د هغوی تر لاس لاندې کار وکړي، د هغوی تر نظارت لاندې کار وکړي، تر څو چې دغه لړۍ دغسې ادامه ولري، دا ادامه قطه نه سي. تا خو قطه کړله، سلسله دې قطه کړله. د دا دا د دې یو لامل د هغه وخت کې د دوی دغه جنگجو ډله ورته وایم، د حاکم نظام ورته وایم چې خود سرانه راغله، د خارجیانو په سپورټ باندې نظام یې ترلاسه کړه، وایي چې موږ خپل په جنگ باندې، د جنگ په مټ باندې نظام ترلاسه کړی ده. دغه حاکم نظام ته وایم، د دوی سره هغه وخت کې دا مفکوره وه چې موږ به زه یو حیاهوی کټ کړو، برته به بیا دوی پریږدو، نړیوال به وبیریږي، به په رسمیت وپیژني، چې متاسفانه داسې ونهسو. اوس دوی هم خپل په شرم کې ګیر راغلي دي، نړیوال هم هغه د مشروعیت نه ورته ورکوي، ارزښت نه ورته ورکوي، قرار قرار د هغه خپل قدردانۍ هغه حیثیت ته هم د لاسه ورکړله. د دې سره سره چې د دوی حیثیت تر پښو لاندې سو، د یو ملک حیثیت تر پښو لاندې سو، د یو 5000 کلن تاریخ تر پښو لاندې سو، حیثیت یې نړیوال ته په شروع وشرمولو، بیا حیثیت یې کړلو په زمین کې، هغه د زموږ حقونه هم دغسې لاړه، د زموږ حقونه، زموږ هیلې، هر څه د اوبو سره لاهو سولې، چې دا به څنګه جبرانو؟ دا ډېر دردونکی دی، او دا ډېر د تشویش وړ خبره ده چې دا به څنګه جبران سي.
مننه آغلی نیازی، ډېره زیاته مننه ستاسو د وخت څخه. اورېدونکو، د نور بستې خپرونې وخت هم پای ته رسېږي. له خپلو دواړو مېلمنو آغلی قمر نیازی او آغلی بهشته امینزاده څخه ډېر مننه کوم چې وخت یې وایستی او په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
azadiradio.com